سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې وخت ما زیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ کله آزادي رادیو ناوړي پیل کو د دې سات په خبرونو سلن نن د سالنګ لویلار د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي د سالنګونو د لویلارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې چې د چټکتیا په موخه به د لار سلن نن د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي خو کوچني مسافرونکو موټر کولای شي تګ راتګ وکړي د وزارت پر تیر یاسر میاشت کې ویلي وو د سمبولې لومړی نیټه وروسته به د سالنګ لوی لار د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ وتړل شي د دې وزارت په خبره د کار تر بشپړېدو پورې به لار تړلې وي د سالنګ لوی لار د هیواد یو له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان نه شمالي ولایتونه له پلازمېنې کابل سره وصلوي د دې لوی لارې د بیا رغولو چارې تیر کال د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې او تمه ده چې سکال به پای ته ورسیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وی له هر دریو افغانانو دوی اقلیمی بدلون ځپلی دي د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي افغانستان د اقلیمی بدلون له اړخه د نړۍ ووم ځپل شوی هیواد دی دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمی بدلون له کبله په وروستیو کې سختو ورښتونو سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي د اقلیمی بدلون لکبل زیانمن شوی خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري یونیسف وړاندې ویلی وو د خپلو شریکانو په مرسته یو خوانځي او روغتیایي مرکزونو او ډیرو شمیرو کورنیو ته د اوبو او سولر سیستمونو په مرسته پاکي اوبه رسولې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي له پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي د اژانس نر پر خپل ایکس پاڼې یا په خوانی ټویټر کې لیکلي پروند تورخم لاره شپږ درس د سپین بولدک لاره 22 د نیمروز د وریخم په لاره 15 شپته او د هرات د اسلام کلا لاره یو اتیا کورنۍ بیرته هیواد ته راغلي دي د په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پرون د اگست 28 په یو راپور کې ویلي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی د دې ادارې د راپور له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې څه باندې 6,3,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده په خیبر پختونخوا کې ناپیژندل شوو وسلوالو یو ځایي مشر وژلی دی د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیلو سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو د پختون ژغورنې غورځنګ ملاتړی او یو ولسی مشر ډاکټر نور محمد پرون مخام په یو هدفي برید کې وژلی دی د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي نوموړی له خپل کلینیک څخه کور ته په لار روان و چې پټمخو وسلوالو پرې برید وکړ د دوی په خبره بریدګر له سیمې تښتېدلې تر وسه پر نور محمد چا د بریت مسولیت نه دی منلای خو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې لورسته یو څو کلونو راهیسې هدفي بریدونه روان دي د راپورونو لمخې پر روان کال کې په شمالي وزیرستان کې یو دیرش هدفي بریدونه شوي چې ولسی مشران مدني فعالان سیاستوال دینی عالمان او حکومتي چارواکي پکې په نښه شوي دي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د شاشدافیر د منلو خبر ورکړی دی د وزارت پرون د اگست 28 په یو اعلامیه کې ویلي دي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي بیک بکایف په استانه کې د محمد رحمان رحماني څخه د افغانستان په سفارت کې د شاشدافیر په توګه هرکلی وکړ اعلامیه کې وړاندې راغلی د دواړو هیوادونو موخه د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ده طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو ډیپلوماټانو ته سپارل شوی دی پرونه تابعام خراغلې د خبرونه ز فرشته سهاګ د بهروز دلری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کومه ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته د خبرونه ډیره برخه د نور باستي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په شروع کې ورزو د افغانستان په اړه یو راپور اخلو. د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر تک د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده. دغه سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ افغانستان له یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې دا تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته پر ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو اورېدلی تر بولم.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا اقدام شرمونکې بللې. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. په بیان کې راغلی د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه وه، ځکه په ټکوي دغه ډلې له وړاندې بشري حقونو ته پام نه دی کړی. په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو اندېښنې هم راپارولي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپور نه په حقیقت ولاړ بللي. د شنبه یارغوانی په نوم د ښځو د حقونو یو غورځنګ هم په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپلو جرمونو د پټولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې که څه هم د طالبانو دا پریکړه اندېښمنوونکې بولي، خو وایي ښایي ډېر اغېزه کونه لري چې د دوی په خبره اوس د بشري حقونو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټولې نړۍ پیژندلې دي. د ښځو د حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که ښاغلی بینټ له دې وروسته افغانستان ته سفر ونه کړي، د طالبانو په پیژندنه ډېر اغېز نه لري، ځکه نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو افغانانو او د بشري حقونو بنسټونو ته په دې دریو کلونو کې د طالبانو کړنې معلومې شوې دي. قتل او قتال، خپل سرونی ونو، ظلم، شکنجو او نیابتي جنګونو په دریو کلونو کې وښوده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت خراب دی.
خو د ښځو د حقونو بل فعال راحل تلاش بیا وایي د ریچارډ بینټ په سفر محدودیت د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره اندېښمنوونکې خبر دی او له دې وروسته به هیڅوک نه وي چې د افغان میرمنو غږ پورته کړي.
متاسفانه له بده مرغه دا په دې معنا ده چې افغانستان یوې تیارې ته تللی او له دې وروسته هیڅوک نشي کولای چې افغان میرمنې وژغوري او د دوی غږ واوري. که طالبان په میرمنو هر ډول ظلم کوي او که خلک وژني او که شکنجه کوي، هیڅوک به نه وي چې غږ یې پورته کړي، ځکه په رسنیو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې. مجاهد ویلي دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبرې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو خپله ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي. ښاغلي بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ زیګنال ورکوي. بینټ دا بندیز په شاتګ وبله چې د ده په خبره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بینټ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د نورستان امنیه قومندان په رنجن موټر د مای چاودنې کې اته تنو ته مرګ جوړ لوخته ده. په دې اړه راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په ننګرهار ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د یاد ولایت درینور ولسوالۍ د شیمل قریې په کنډک کلي کې د نورستان د امنیه قومندان په یو رینجر موټر د سړک غاړې ځای په ځای شوی ماین چاودېدلې او اتو تنو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د هغه په وینا چې پیښه نن 12:15 رامنځته شوې ده. دغه سرچینی ازادي راډیو ته ویل د نورستان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ساتون کې د چکر پنیت د رینور ولسوالۍ ته تللی وو چې د رینجر موټر باډي کې په لار کې د نږدې مدرسې څلور تن زده کوونکي هم کېنولي وو. ماین د موټر پورستۍ برخه چاودېدلې او پکې یاد څلور ماشومان وژل شوي او په موټر کې ناست نور د امنی قومندانې اړوند کسان ټپین شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په نور بسته د دیونه خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې خبرونه کې موږ هر اونۍ د افغان خزو سره په تړلو مسلو باندې بحث کوو او نن په دې غږی ګوشي خزي او خوارسواکي. په افغانستان کې د ماشومانو نه وروسته ښایي د دې هیواد د هغه وګړو زیاته برخه خزي وي چې په خوارسواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خزي په ځانګړې توګه مندواره او شیدې ورکوونکي میاندې دوی کافی خوړو ته اړتیا لري څو وتوانېږي چې د خپل سلامتۍ لپاره کافی خواړه ولري او همدارنګه خپل ماشومان هم سلامت وروسي. دا مهال یو شمېر نړیوالې ادارې چې په روغتونونو کې له خوارسواکو ښځو سره مرسته کوي وایي د هغه ښځو شمېر ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتېږي چې د کافي او مناسبو خوړو د کموالي له کبله په خوارسواکۍ اخته دي. په نننۍ خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې په ښځو کې له ماشومانو وروسته د خوارسواکۍ پیښې زیاتې دي. ښځو سره په کورونو کې د خوړو په برخه کې څه ډول چلند کیږي، څه ډول خواړه افغانان په خپلو کورونو کې پخوي او خوري چې د خوارسواکۍ د کمیدو او زیاتېدو سره مرسته کوي، په دې او نورو مسلو په دې خبرونه کې بحث کوو. په خبرونه کې مو دو افغان ښځو ته بلنه ورکړې چې مدني او ټولنیزې فعالانې دي. قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم د حقونو فعاله ده. همدارنګه مو نفیسې دانش ته هم بلنه ورکړې ده، دا مدني فعاله ده. مخکې له دې نه چې دوی راسره وصل شي او ورسره خبرې پیل کړو، د خوړو نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په یو رپورت کې وویل چې دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او له دې کبله به ونه توانېږي چې څه باندې نیم میلیون افغان میرمنو ته قوي یا پیاوړي خواړه برابر کړي. دغه کار دی چې د ادارې تر اوسه پورې کاوه او ګڼو افغان ښځو ته د روغتونونو او بېلابېلو ادارو له لارې په افغانستان کې ځانګړي خواړه برابروي، خصوصا هغه ښځې چې په خوارسواکۍ د اخته وي یا د اخته کېدو ویره یې. یاد سازمان زیاته کړې ده چې په 2023 کال کې پر میاندوارو او شیدې ورکوونکو میاندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې 1.1 میلیون یعنی څه باندې 1.5 میلیون میاندو سره ملاتړ کړی دی، خو له دې نه څه باندې 1.5 میلیون ښایي نورې تمویل نه کړی شي. راځئ په دې اړه باندې رپورټ اورو، وړاندې بیا په خبرونه کې په موضوع باندې وړاندې بحث کوو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. WFP په اگست په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته 6 لک افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړي چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خواړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له 1 کال څخه کم عمره ماشومان لري، د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د WFP لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي راډیو ته وویل:
زه یو ښځه یم چې په کور کې یم، د کور میرمن یم. د هغو خوړو تر څنګ چې په کور کې خپل ماشومانو ته ورکوم، دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګېږي، اغېزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پرې سي دوه برابره سي، ډېر خوشحالېږو.
د
د ننګرهار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیې د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د وچو شیدو ماشوم ده، هغې ته شیدې اخیستلی نه سم، دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. زاړې وږی سخته یې، نشته روپۍ مې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ډبلیو ایف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1,000,000 ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي، او دغه شان 12,000,000 کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نور بس ته خپرونه ده، او نن موږ په دې خپرونه کې په دې بحث کوو چې ولې په افغانستان کې له ماشومان وروسته په خوارځواکۍ باندې تر ډېره پورې ښځې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیر یو کال کې د 1,500,000 هغه میندو سره مرسته کړې ده د خوړو په برابرولو کې چې یا میندوارې دي او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، او دوی په خوارځواکۍ باندې اخته دي او یا لږ تر لږه د اخته کېدو ویره وه چې لا دې ژغورل شوي دي. په دې اړه باندې مو مخکې ریپورت واورېده. که تاسو په دې موضوع باندې نظر لرئ چې ولې له ماشومانو وروسته ښځې هغه ډېر شمېر جوړوي چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، سببونه یې څه دي، ټولنیز عوامل یې څه دي، کورني عوامل یې څه دي، روغتیایي عوامل یې څه دي او سیاسي عوامل یې څه دي، په دې که کوم نظر لرئ کولی شئ زموږ د واتس اپ په شمېره 00 24 20 301 په دې باندې راته زنګ وهئ. مخکې له دې نه چې خپرونې ته وړاندې دوام ورکو، باید ووایو چې په افغانستان کې بیلابیل کلتوري کورني سببونه هم شته دی. په دې برخه کې بېوزلي یا عمومي د کورنیو غربت بله یوه مسله ده. په بچیانو ته د میاندو ډېره پاملرنه چې د کور ښه خواړه بچیانو ته ورکوي او خپله کوشش کوي چې ډېر څه ونه خوري یا په ځان باندې کم کړي. نور داسې دلیلونه شته دی چې د ښځو د خوارځواکۍ سبب کېږي. راځئ د یو اورېدونکي څرګندونې واورو په دې اړه باندې. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی ریحان صاحب محترمه، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. په دې لیم چې څه
سلامت اوسي، ستړی مشې خپرونې ته خادم صاحبي.
بله وای که ښاغلی ریحان صاحب محترمه، نظر ته ښکلی دی اختر محمد خادم یم د هلمند واشر ولسوالۍ.
مننه خادم صاحب، موږ په دې باندې نن بحث کوو چې له ماشومان نه وروسته ولې په کورنیو کې خزی له خوارځواکۍ سره مخ دي. خوارځواکۍ هغه ناروغي ده چې د قوي او مناسب خوړو د کموالي یا نه خوړلو له کبله رامنځته کیږي، او که په وخت درملنه ونه شي یعنی وژن کیده. ولی د تاسو فکر باندې په ټولنه کې په افغانستان کې خزي ډيري له خوارزواکي سره مخ کی؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی هم ته محترم. زما په نظر باندې زموږ د افغانستان دود او کلتور چې دی تر ډېره بریده پورې هغه نارینه کسانان چې دي یعنی تر ښځینو نازولي دي، هغه کوم قوي خواړه چې دي هغه دومره زنانه نه خوري لکه نارینه. بیا هغه کسان هغه ښځینه چې هغه امیدواره وي یا ماشومان یې تازه زیږولي وي هغوی ته دومره پام نه کېږي. هغه که څه هم ډېره اړتیا لري باید قوي خواړه وخوري.
خادم صاحب غږ پریشو، زه مور سره په دې کې موافقم چې واقعا په افغانستان کې تر ډیره پوری د کورنۍ توجه هغه کدي خوړو په برخه کې او که په نورو برخو کې په نارینه وي یا په سړی، نو خزو ته ډیر کله په کلو او بانډو کې به مو لیدلی چې خزي د نارینه وو هغه پسمانده چې ورته وایي کله چې نارینه ول د سرخان راټول شي بیا خزي ورته کینی. خادم صاحب او بخې ټلیفون مقطع شو، بیرته را سره وصل شوي. نو د تاسو فکر باندې ما زینو کلو او اطرافونو کې لیدلې دي چې سړی ډوړې وخوري بیا لسړی چې شپات شي هغه باندې خزګله راټول شي او هغه بیا ورسته خوري، نو تاسو فکر کوئ چې ډیره توجه سړی ته د خوراک کې او خزو ته ډیر پام نه کیږي؟
انسان محترم سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
خدا پاک دیمان قبل که آسان محترم استاس همیشنه او ردون که از لحد آتل ما در شایسته هلمند سخه
آتل سب ستره مشه لهلمند سخه. ما وقتل نن پا خبرونه که مکپدی باس کهو چی ولی لما شمانو نورستا خزی پا خوارزواکی پا افغانستان که دیر یخته کیگی. خوارزواکی آغا ناروغی یا سهیستون زده چی دی کافی خوارو دی نشتوالی لکبلا پی یو څوک اخته کیږي، په ځانګړې توګه ماشومان پی ډېر اخته کیږي، او په دویم قدم کې د هغه ښځو شمیر په افغانستان کې ورځ په ورځ زیاتیږي چې په خوارزواکۍ اخته دي. علت یې څه دی؟ ولې دا سړی کم اخته کیږي په دې ناروغۍ باندې او ښځې ډېرې دي؟ فکر کوي چې ښځو ته څوک خواړه نه ورکوي که څنګه؟
قربان سمان الله، ډېر ښایسته موضوع مو ټاکلې ده. الله مو قدر وکړي، همیشه مو د اوریدونکو د پاره شایسته موضوع راوړي خبرونه ته خدای دې قدر وکړه. انسان محترمه، خبره داسې ده واقعا لکه دغه رپورټ چې دی، خبره داسې ده الله چې په افغانستان کې مثال د خلکو اکثرو اقتصاد چې دی ډېر سخت ضعیف دی. نو زما په فکر و نظر باندې دغه اقتصادي مشکلات چې دی اصلي لوی لامل به دغه یو بل د خوارزواکۍ چې میرمنې مثال د خبرې په خوارزواکۍ اخته کېږي. انسان محترمه، یو خدای خلک چې دی دغه چې دی نه مراته. انسان محترمه، ځکه چې مثال د خبرې خدای پاک هر انسان ته حق ورکړی دی چې مثال د خبرې د امام صاحب مذهب دی، مثال د بل مذهب دی، د دوه کالو د دوه نیم کالو چې ماشوم باید چې بل ماشوم سړی وزېږي. انسان محترم، اکثره کورنۍ چې دی دغه دغه توجه نه کوي، پرله پسې ماشومان چې دی راوړي. هلته باره میرمنم خو انسان محترم خوارزواکي چې زما په فکر و نظر باندې یو عامل دغه دی او بل دغه خوارزواکي چې د انسان محترم په نارینه وو کې هم لا زیاته ده. داسې نه دي چې یوازې په ښځینه وو کې، ته باور وکړه نارینه هم دغسې دي، ماشومان هم دغسې دي. نو اقتصادي مشکلات انسان محترمه، پخوا د بهرنیو موسساتو په دا کلینیکانو کې دا میرمنو ته یو رقم وړه ورکوله دغه د سوی تغذیه په دغه باندې. نو اوس اکثره روغتیایي مرکزو ته چې زه تللی یم انسان محترمه، هغه مرستې درېدلې دي، هغه خواړه مثال د خبرې اوس میرمنو ته نه رسېږي. نو زما په فکر و نظر باندې انسان محترمه لوی لامل یې دغه دی چې د خلکو پاکر دي، مثال د خبرې اقتصادي مشکلات د دغه وجې سره میرمنې په خوارزواکۍ اخته کېږي.
واقعا لکه تاسو چې ویل چې پخا په دې روغتونونو او کلینیکونو کې ښځو ته یو ډول مقوي خواړه ورکول او هغه خواړه وس نشته دی. دا د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو لخوا برابرېدل، او دغه د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي دي چې دوی بودیجه نه لري، او له دې کبله لږ تر لږه دوی شاوخوا 2 میلیونو ښځو سره پخوا د دې مرسته کوله، اوس وایي لږ تر لږه 0.5 میلیون یا څه باندې 1 میلیون افغان ښځو ته نور دغه خواړه نشي رسولی. نو د تاسو فکر باندې په کورنیو کې څه پکار دي چې ښځې کافي خواړه ترلاسه کړي او خواړه وخوري؟ ځکه د موږ په کورنیو کې سړی ناست وي د سرخان ته ښځې ورته تاویږي. ما په روژه کې لیدلی دي چې ښځو به هم روژه نیولې، سړیو به هم روژه نیولې، خو سړی اول ډوډۍ وخوري، ښځې روژه ماته کړي، بیا وروسته خواړه خوري. نو خواړه خو د انسانانو یو لومړنی حق دی، او هماغه چې په لاسی پزیره دی هغوی ته باید پکې ډېره پاملرنه وشي. څه کېدلی شي په کورنیو کې چې دغه د خوړو ویش حداقل منصفانه وي؟
قربان سان سان محترمه د موضوع ته باید کورنۍ مجدي توجه کی د سونه کی ان سان محترمه بیان خصوصا هغه مېرمنې چې مثال ماشوم لري یا د شیدو ماشوم لري شیدو ماشوم ته ورکی ځکه په دغه وخت کې شیدو اکثر مېرمنې مثال د خبرې زیاتې د خورواکې سره مخامخ کیږي ان سان محترمه نو بل د دې وس الحمدلله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روغتیاي مرکزونه سان سان محترمه یو سړی کولای شي چې مثال د خبرې روغتون ته ورسال ته مثال یو رقم ګولې ورکې دغه د پاره چې مثال د خبرې مېرمن په خورواکې اخته یی دغه سی ګولې ورکې اکثر خلک په سرو ګولې باندې پیژنې ان سان محترمه دا ډیره طاقتې ګولې دي دغه سينور په روغتون کې ان شاء الله الحمدلله زموږ خپل په ډاکټرانو باندې امید سره خدای ته تمه لرو چې یو شی په کلینیک کې د میرمنو سینه ګرځي نو کڅو کلاس لسی ولري روغتیاي مرکز ته دغه ځما په فکر ډیره شلار ده او کورنۍ دې ته باید توجه وکړي ان سان محترمه ځکه چې دا سي پړاو دی ما مخکې اشاره ورته وکړه چې اکثر میرمنې چې داسې په داسې وخت کې چې یادې امیدواري په وخت کې یادې ماشوم چې مثال پرتی ولري دا ته ورکی په دغه وخت کې شزي د خورځواکي سره مخامخ کیږي ان سان محترمه زه په خپل یو د کانې ماته دوه نه را معلومیږي دلته موږ د امزه کې دي یو کښ په وکړو ان سان محترمه هغه کښ چې ورسېږي په وران بل کښ په وکړو بیا امبارو شی نه ورکو د امزه کې ته باور وکړه دا کښ دا اصول دوه نه کمزوري دوه نه کمزوري ان سان محترمه چې هیڅ حاصل نه کوي نو یو مېرمنه مثال د خبرې زموږ په فکر باندې چې کال په کال ماشوم زیږي نو هلته خوراکي دغه نه ولري مثال د خبرې خوراکه کمزوري نو بر خامخا ماشوم په خورځواکي اخته کیږي ورسره په څنګ کې هغه مېرمنه په خورځواکي اخته کیږي ان سان محترمه نو باید روغتیایي مرکزو ته هر څوک لاسرسی ولري باید مېرمنې ورولي
مننه کوو سلامت اوسی په ځنګړې توګه په روغتیایي مرکزونو کې هم خداده چې دی افغانستان خلک خپل لونی خونځي او مکتبونو ته واسطي او د طالبانو حکومت هم په ځانګړې توګه د ښځو زده کړو ته اجازه ورکړي تر څو ښځې وکولی شي په ټولنه کې هغه که د طب په برخه کې دي که د ډاکټرۍ په برخه کې دي که د کار او روزګار په برخه کې دي خپله په ټولنه کې ونډه ولري او وکولی شي چې سهم واخلي تر څو له دغه ډول ستونزو سره مخ نشي. زه مننه کوم له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم راخلم له هغې وروسته خپلو میلمنو ته راځو چې قمر نیازی ده. مهرباني څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اجمل صاحب. ام صاحب ته سلامونه او احمد کنداری ته او صداقت صاحب ته سلامونه او اجي صاحب ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به تاسو او یو ځنګړی سلام دې ځنګړو میلمنو ته کوم خدای دې خوشاله کړي. لالا لیونه ما نه هلمند ولایت څنګه نو لسوالیه څخه
لالا لیونه سب ستړی مشي خبرونه ته نو ته اوس رښتیا د لیونی تخلص ولې کوي؟
دا لیونی تخلص خیر نو یو لږ دغه ورګاده کوم وای ځواني د لیونتوب دی چې زه مرانه غواړم جانانه پر دې کوم عمر شیخي مرانه غواړم د دې پښتنه مراسه کوم مننه خیر ته
ځکه چې زه د تاسو پیغامونه ډیر اورم او تاسو خلک ډیر سلامونه مستی مننه کوم. د موږ نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په لومړنی قدم کې د ماشومانو د خورځواکۍ تعداد زیات دی، یعنی په خورځواکۍ یا سوې تغذیه اخته ماشومان زیات دي. په دویم قدم کې ښځې زیات دي، هغه ډله کې چې په سوې تغذیه یا خورځواکۍ اخته دي. ځینو موسساتو لکه د خوړو نړیوال سازمان په مرسته کوله اوس دوی هم وایي چې بودیجه نه لري او لږ تر لږه نیم میلیون څه باندې نیم میلیون هغه ښځې چې پخوا دوی ورسره مرسته کوله سږکال به دوی ښځو سره مرسته ونه شي کړلی. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې ولې په ښځو کې د خورځواکۍ هغه کچه لوړه ده؟
نوړه به خیر اوسه کور ودان. ان صاحب مهم خبر خوم دغه د واقعیت یو دغه د خورځواکي چې د واقعیت د افغانستان کې بیا خصوصا په پښتنو کې واقعیت به خبره ده. د پښتنو چې دی دا یو رقم تخداري زدیشه دا چې کله ملمره ولی ما خپل په قربانو کې لیدل دي او حتی څه نه څه به کېدای شي په لاس پښتنو په شلو تنو کورو کې مثال په ډول یعنی خپل په شخصي کور کې یو سړی داسې چې تخداري دی نه یعنی پر کور پر شوز باندې وشو زور سوی نه لري هغه لکه څنګه هغه خلک چې یا بابا دی یا مشر ورور دی یعنی شوز ته بس وای چې بس نه یوازې تاسو بس مشتره په خووی او راښتوی بس مش خرو کملمه و هم مش دابي مثال په ډول کتا چې وږي پاتېږ او واقعیت خپل په قربانو کې مې لیدلې او زیات وخت مې خپل په کور شخصي کور کې هم لیدلې دي ځکه چې په کم نظر شوز ته کتل کیږي نه بیا زه پر هغه باندې یو څه لږ انتقاد کوم باید داسې ونه شي ځکه چې ښځې په نس باندې ماشوم ګرځي یا مثال په ډول نور داسې تکلیفي کارونه دي، ځکه چې ښځه د مثال په ډول تر نارینه د ډېر تکلیفو سره مخامخ ده. نو دا د بس پښتانه دي یو څه، او بله دا خبره دغه کم د کلینیکو خبره چې تاسو وکړله، دا کلینیکو کې هغه مثال په ډول په افغانستان کې هغه ډېر کلینیکونه واقعیت زه د دا کلینیکو والا سره ډېرو سره پېژنم، د ډاکټرانو سره هغه کار چې دی هغه پر وایسته بیا هغه که پخوا و هم چاته نه رسېدله، نو باید کچه په دې خاطر هم لوړه سي، او که و مثال په ډول هغه پر وایسته خلکو ته رسېدله، نو وایسته لا لاخو راکې چیرې لري ابل یې چیرې لري، مجبوره دي داس خلک جنري او سړي ان صاحب زما په لاس یو داسې غوټه راکړه، بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا چیشتي ول دا به پلانکي سړي ته ورسه، بیا ما ورته وویل چې دا خو خامخا ګورم چې ورسوم، وایي چې مه ګوره، ما ورته وویل زه خیر دی ودې ګورم، مارې وایي چې دا دوه نشی نه دی، دغه دي چیشتي هغه مواد ورته دغه کړي وو، داسې په خلطه کې ورته راغوټه کړي وو، وایي دا مواد درسره ویسه، دا پلانکۍ په چاو پرې خوري پلانکۍ ډاکټر صاحب، دا مې ورته وویل، ما ورته وویل د خدای دوستانو هلته خلک د خوارځواکۍ او د غوسې مرسته مالداره ورځ د کلینیک و مخته دي، دا ماشومان وینم یا دا ښځې وینم په قطار کې درته ولاړې، دی خپله کوروالا په دې کلینیک کار کوي، ما ورته وویل دا غوس زاره درته وچاودله، ته وایي ورې د خلکو چې د چاو دپاره ورسته مال، ولې د خدای نه بېرېږې، ولې د رسوله نه بېرېږې، ولې د دا کونډې و د یتیم حق په خلکو باندې خوري، دا خلک به خود
دا پښتانه د سیو رقم د غلنې تاسو فکر باندې چې منګه ما په کورنیو کې دغه عدالت لک تر لګه په خوړو کې نه کوي، ځکه دا د ما خپل تجربه مم دا وایي چې څومره چې ما په دې کلیوالي سیمو کې لیدلې دي، مخکې مم د دې یادونه وکړه، سړیان کینی ډوډۍ وخوري یا بیرون په اجره کې وخوري لملمنو سره، یا په کور کې خزي بیچارهګانې ولاړي، بیا نو په دې هیله یې چې کله سړی یو څه پاتې شو لغې ته بیا سره کینی راټولې شي، او کله سړی یو څه پاتې نه ونو همداسې په لوږه ناستي، په داسې حال کې چې ښځې پرته له دې نه چې مندوارۍ کې یا په نورو وضعیتونو کې ډېرو خوړو ته اړتیا لري، یا ماشوم ته چې شیدې ورکوي خوړو اړتیا لري، ډیر زیات د کور کارم کوي، ټوله ورځ جارو کوه، اخلی پخلی کوه، یا که بیرون کار کوي دفتر ته ځي، یا بل معلم یا خو، یعنی له سړیو سره سم هغه انرژي مصرفوي، خو خواړه بیا کم وي، او کله چې په مرستو کې هم دا ډول درغلي، نو واقعا چې په دې هغه څه چې دي یو خوارځواکي ښځې یا ماشوم لپاره یې هغه یو داسې سړی چې ښه چاغ یي او ښه صحتمند دي، هغه ته چې ورسیږي فکر نه کوم چې د هغه صحت ته دې هم کومه ګټه وکړي، بلکې زیان به ورته کوي او د یو بل ناروغ حق خوري. مننه کوو لالا لیونی له تاسو کورم آباد، تاسو همیشه د موږ په خپرونو کې برخه اخلئ. زه همدې سره راګرځم خپلو میلمنو ته، قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې دا فعاله ده، نفیسه دانش هم مدني فعاله ده. اغلې نیازی، موږ له څو اورېدونکو سره خبرې وکړې او په دې ترې وپوښتل شي ولی لکه اصلي موضوع دا ده چې په وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي دوی له شاوخوا 200,000 یا 200,000 افغان ښځو سره دغه د مقوي خوړو په برخه کې مرسته کوله، د بودیجې له کموالي له کبله لږ تر لږه د څه باندې 1.5 میلیون ښځو سره نوره دا مرسته نه شي کولی. سوال دا دی چې خیر د خوړو د نړیوال سازمان قضیه خو به پرېږدو چې پیسې لري نه لري، مرسته کوي که نه کوي، ولې په افغانستان کې له ماشومانو نه وروسته د ښځو د خوارځواکۍ پیښې زیاتې دي؟ ټولنیز، اجتماعي، سیاسي سببونه د تاسو فکر باندې څه دي؟ ځینو اورېدونکو هم په دې اړه تبصرې وکړي.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا جوته ده چې دا حالت راتلونکی و د افغان میرمنو وضعیت ته په کتو سره دا خوارځواکۍ کچه لوړېدل کې کوم شک نه و، بلکې دا فاجعه راتلونکی و او راغی. په شروع کې خو موږ د کورنیو څخه که پام وکړو، د کورنۍ څخه صحیح توجه نه کیږي میرمنو ته، حق به وایو چې هغه څه لکه تاسو مخکې یادونه وکړله چې لومړی به نارینه ډوډۍ خوري، زموږ په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې همدا شانتې ده، یعنی زه خپله د هلمند ولایت څخه یم، دا اوس د ورور د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې هم کولې، ولایت کې دا ډېره د هغه خبره زه ورسره وایي، حیا دي زنانه را سره ده، یعنی دوی ته دوی ښځې نادیده نیسي د ټولنې څخه، یعنی شرمېږي پې باندې، هر ورته دریږي. نو څنګه به دغه صحت ته پاملرنه وکړي، څنګه به دغه د تعلیم غوښتنه وکړي، او څنګه به د دې فکر ورسره وي چې هغه هماغه ښځه ده چې کور ورباندې ودان، د هماغه ښځه ده چې ماشومان راوړي، نسلونه را موږ ته دغه کې روزي راته پیدا کوي او بالاخره وړاندې کوي ټولنې ته. نو دا توجه ډېره کمه ده د کورنیو له خوا څخه. بیا که راسو د کورنۍ څخه وروسته اوسنی نظام سره پراتګ دغه کچه نوره هم لوړه سوله، دغه بې توجهي نوره هم لوړه سوه، ځکه چې نظام چې کله ښځو ته حق حقوق ورنه کړه، دوی یې د تعلیم د حقه محروم کړه، د کار د حقه یې محروم کړه، په کورو کې یې کېنوله، نو دلته نارینه هم یو ډول نور په کور کې هم نور هغه خپل اقتدار یې نور هم قوي وموندله، او خپل ځواک ساتلو دپاره نور هم ځان یو حمایت کوونکی دولت ته شاته ولیدله چې د نارینه و حمایت کوونکی دا او د خزینه و په سر ټکول لپاره راغلی دغه نظام. نو نور هم دوی په کورو کې هغه سیستم نور قوي کړله، مرتسالاري سیستم. دلته نور هم ښځې ورټل شولې، وځپل شولې، روحي او رواني تکلیفونو باندې هم اخته شولې. یو ډول دوی خپله ناامید دي، ناهیله دي، خپل خوراک ته خپل حتی توجه نه کوي. د بلې خوا څخه اقتصادي مشکلات، بیکاري، بیروزګاري، د کمبود د معاش د نارینه وو چې هغه مشکلات نه پوره کوي، او د لوړ قیمتونو له وجې څخه چې هغه څه چې دوی ته اړتیا څه ضرورت څه چې دوی باید رانیسي وي خوري تغذیه سي ورباندې هغه هر څه نشته ورته مهیا. نو فلهذا دا ټول هر څه له شاوخوا څخه پر ښځو باندې یو ډول فشار وارد کړه، یو ډول فشار راغله چې بالاخره دغه فاجعه ځینې راغله، او ویره یې دا ده چې دا فاجعه به نوره هم دغه کچه به نوره هم لوړه شي، نوره به هم لوړه شي، نوره به هم لوړه شي، چې بالاخره به څه وشي. سعیده موږ مسلمانان یو الحمدلله په الله باندې باور لرو، خو الله هم هر څه دپاره یو سبب پیدا کړی ده، هر څه ته یو وسیله پیدا کړې ده. نو متاسفانه چې د نظام پر راتګ سره نور هم د ښځو وضعیت کمزوری شو، او ښځې نور هم خپل ذهنن او جسمن کمزوري دي. نو د دوی څخه به څه توقع وشي چې نوي نسلونه به څنګه وي، او څه ډول به نوی نسل دوی دنیا ته راولي، او څه ډول به دا نوی نسل دوی وروزي.
واقعا چې ارشه باید یو وسیله ولري. په افغانستان کې یو عام ماتل دی وای چې للوګي څوک نه مري یا للوګي نه حاضرې نه دی جوړي، خو دا ماتل که څه هم ګڼ خلک به پې باور لري، خو لوګه داسې لوګه په هیڅ نه راځي چې هغه وګي یو ډوډۍ ورونه رسیږي او یو ځای کې وغورځيږي. اگر چې داسې پیښې هم په نړۍ کې شته دی، په ګڼو هیوادونو کې، حتی په افغانستان کې هم شته دی چې خلک د شپې په نهاره ویده کیږي، رپورټونه شته دی، ثبوتونه او دلایل شته دی. خو خوارزواکی یا سوې تغذیه چې د افغانستان میلیونونه ماشومان پیاخته دي، میلیونونه ښځې پیاخته دي، دا هماغه ناروغي یا تکلیف دی چې للوګي یا کم خوراکۍ نه راپیخیږي. او که موسسات او نور خلک له دغه ناروغانو سره چې په خوارزواکۍ اخته دي مرسته ونه کړي او روغتیایي مرستې ورسره ونه کړي، لکه د یو مریض درملنه چې کوي، نو دا انسان وژلی شي. همدا اوس هم ګڼ ماشومان له خوارزواکۍ نه مري. دا بېله خبر ده چې څوک بیا دا مني چې دا للوګي مړ شو او کنه، بیا دا وایي چې نه له خوارزواکۍ مړ شو. هر نوم چې ورکوي خو کافی خواړه چاته ونه رسیږي، صحت ورځ په ورځ خرابیږي، او بل بالاخره ژوند له لاسه ورکولی شي چې د خدای پاک یو لوی نعمت او تحفه ده. نفیسه دانش هم را سره یو ځای شوې ده په خبرونه کې. اغلی دانش، مونږ یو څه بحث وکړه، تاسو ډیر وخت نه نیسو تاسو په لاره کې، دا راته ووایه چې مونږ په دې غږیږو چې ولې په ښځو کې خوارزواکي زیاته ده په افغانستان کې. د تاسو فکر باندې دغه د خزو په کار باندې بندیز څومره په دې کې رول لري؟ ځکه پوخا یو شمیر خزو په بیلابیلو ولایتونو مرکز او دې سیمو کې کارونه کول، روزګار کوي، یو څه عواید لارل چې د کورنۍ عوایدو سره مرسته کوله، دا څومره یو سبب شوه دی؟
سلامونه سلام شي تاسو ته، تاسو ته اوریدونکو ته، او به خیر دی چې په لار کې یم، او بیا مغه بس پر کیسه غدیم نشم، خو بیا هم او بغه گیګو معلومه خبر دنو چې کله په هر برخه کې خزینه او ته په دغه نظر باندې کتل کیږي چې دویم جنس ته نو پاتې شو د خوړو سازمان چې بیا دوی وایي چې زیاتره ښځې په افغانستان کې د خوارزورکۍ سره مخ دي. نو معلومه خبره ده خو دا د یو نسل تباه کېدل دي. مخکې د ښځینه په وظایفو وي یا کولی شي یو څه حد سره خپل هغه ضرورتونه پوره کړي، نو اوس هغه حق هم پرې اخیستل شوی دی. نو معلومه خبره ده چې د خوارزورکۍ هغه شمېر به هم لوړېږي او د دې تر څنګ دغه بد اثر به په آینده نسل باندې هم راځي، ځکه یو مور که چېرته صحیح تغذیه ونه کړي معلومه ده چې د هغه اولاد به هم صحیح تغذیه نه کوي، همداسې به ماشومان هم د خوارزورکۍ طرف ته ځي، صحت به د آینده نسل هم خرابېږي. نو د دې په حساب باندې ضرور ده ضرور ده چې ښځینه برخه ته توجه وشي. دا چې مثلا یوې کورنۍ کې کېدای شي یو نارینه عاید ونه ګټي، یوه کونډه اوسېږي، آیا داسې یو څوک ورغلي د هغه پوښتنه یې کړې ده چې د ماشومان څه خوري؟ دغه کونډه چې کومه ګټه وټه کوي دا چې اوس اخیستل شوې ده، د دو حالات به څنګه وي؟ نو دا هغه ګزینې دي چې مونږ لا هم د خوارزورکۍ طرف ته وړاندې کوي او زمونږ په وطن کې دا چې ګراف یې په لوړېدو ده، نو یوازینی حالت هم همدا ده چې مونږ دویم جنس ګڼل کېږو، لا هم هغه شته حقونه هم له مونږ نه واخیستل شول. نو اوس چې دا حقونه مونږ نه واخیستل شول، نو خوارزورکۍ خو یو عادي خبره ده، باید راشي. او د دې تر څنګ باید هغه متوجه اوسو چې نورې غټې فاجعې راشي، د خوارزورکۍ وژل کېدل، د نسل تباه کېدل، یو محرومه نسل هغه د پوهې او دانایي د ښه وي مخالف وي د هغې سره مخ کېدل، او د دې تر څنګ له موږ نه ډېری د انسانیت هغه صحیح ګزینې اخیستل کېږي. د یوې لویې فاجعې منتظر باید اوسېږو، نه دا چې مونږ د دې ته خوشبینه اوسېږو چې دغه شیان باید حل شي، نه حل کېدلو والا نه دي، بلکې لا هم مثلا هغه ډېر دغه مثال به در کوم چې د معلمانو هغه معاش چې 15,000 کو البته په ښځینه وو کې، دوی هغه استادان نه پوښتنه کړې ده چې په ښځینه وو کې څنګه استادانې دي، او دغه استادانې چې دوی معاش دوی کم کړه که نه، دوی چې زیاتره کونډې دي چې زه له نږدې نه هم پېژنم، دوی هم په دغه معاش باندې د کور کرایه ورکول، هم یې مصارف کول، هم یې خپل دغه اولادونه پرې ساتل. اوس هغه معلمانې به څه کوي چې 15,000 کو باندې دوی اوله کم کار وکړي؟ نو زما په نظر کېدای شي په افغانستان کې دا یو سرتوای ټول د هېواد نیول کېدل په خوارزورکۍ باندې، یوازې هغه کسان چې نارینه ښې وظیفې لري او د دې تر څنګ دولت کې مطلب ښه ونډه لري، هغوی کېدای شي ژوند یې هم پر مخ لاړ شي، نور عادي کسان
ما زه غواړم له تاسو دا د عمومي بېوزلۍ خبره وکړه او د ښځو د عوایدو د کمېدو زه غواړم فقط یوه پوښتنه درنه وکړم، بیا در سره خدای پاماني په دې کوم چې تاسو په لاره کې موږ سره چې د طالبانو او چې د طالبانو کوم لاټړي خبرې کوي، هغوی کله ناکله موږ ملامتۍ تورنۍ مو چې تاسو مازې تبلیغات کوئ، خلک په نس ماړه دي، خوشحاله دي، هر سړي ته ډوډۍ رسیږي، آیا واقعا غربت او بېوزلي زیاته شوې نه ده؟ او لپخانه دغه البته د ځینو اوریدونکو نظر دی، دوی وایي چې ټول خلکو ته کافي خواړه رسیږي، خوښ دي، سوله ده، امن دی، روړی شته، کار شته، همداسې ده که نه ستونزې شته؟ مور له وږي د حال نه خبر نه دی؟
نه نه نه، مور د وږي له حاله خبر نه دی. که چېرته راشي داسې نږدې نه به در سره خلک معرفي کړم چې هغوی مخکې څه حالت لري، اوس څه حالت لري. دوی صرف هغه حلال رزق دغه اخیستی دی، د خلکو نه زمینه اخیستې ده، نور خلک خو په حرامه نه غواړي چې وګټي، صرف په حلال لاره باندې غواړي چې وګټي. ډېر لنډ مثال به در کوم چې ما په دې باندې ګزارش هم جوړ کړی و، د سړکونو کې چې کوم دوکانونه چپه شول که نه، کورونه شرکتونه وران شول، هغوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. تاسو یو ځل پوښتنه وکړئ، نه نه ده برابره شوې تر اوسه پورې، حتی معامله ده شوې چې دوی باید
د نفیسا دانش خبرې موږ سره قطع شوې. یو اوریدونکی دی، له ده به م واورو، بیا زه د یو اوریدونکي پیغام لرم، هغه اورو، تر هغې وروسته بیا اغلې نیازۍ ته راځو. مهرباني، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره زیاته مننه کوم، محمد انیب الهام یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرغانو اوسېدونکی، خو په الحال د زابل مرکز کلات نه تاسو ته له تاسو سره خبرې کوم. یو سلام خادم صاحب ته او لالا لیونی صاحب ته، همدارنګه توخي صاحب ته،
سلامت اوسئ. ښاغلی الهام، مونږ نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې له ماشومانو نه وروسته ښځې هغه ګڼ شمېر جوړوي چې په خوارځواکۍ اخته دي یا سوی تغذیه، چې یو ډول ناروغي او روغتیایي ستونزه ده، او که درملنه یې ونه شي او په وخت باندې روغتیایي مرستې ترلاسه نه کړي، مرګونې ده، وژونکې ده. ولې ولې ښځې له ماشومانو وروسته ډېرې په خوارځواکۍ اخته کیږي؟
ډېر زیاته مننه کوم ان صاحب، تاسو دا ډېره ښکلې او پر ځای باندې موضوع ټاکلې ده. په افغانستان کې کوم ګورو موږ ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، خاصتا
د ښاغلي الهام حقیقت شو. راځي یو پیغام واورو د هلمند نه، یو اوریدونکي الته د ښځو د وضعیت په اړه باندې پریښې. بیا وروسته خمر نیازی چې خپلم د هلمند اوسیدونکي ده، لاغې به واورو چې آیا دا اوریدونکي چې څه وایي همداسې وضعیت دی په ټولنه کې کنه.
ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي، ډېر په داسې توګه مثلا د ښځې ته د غلام په سترګه ګوري، د هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق نه دي ورکړي ښځې ته. ښځې ته ډېر داسې د غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځې ته. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې، د په دښتو کې، په د ولسوالیو کې، په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څخه ګوښی، دلته د ښځو سره ډېر زیاتې کېږي، ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نسته، قانون نسته، څوک نسته چې غږ یې واوري. د ښځو سره هر رقم زړه یې غواړي، هغه ورسره کوي، ظلم ورسره کوي، ډوډۍ نه ورکوي، هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نسته، څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسي، حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. ډېر خلاصه دا از درته چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هیڅ دی، هیڅ ارزښت نه ورته لري. لکه زما یو خورځه وه، د څوارلس کالو نجلۍ وه، د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند داسې انسان، دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې، په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي، یو پسه یو داسې خرڅېږي. دا ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه دا تیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي، او حکومت امنی مالانو دا رقم کار.
دا یو اوریدونکی و چې موږ ته پیغام پریښی و. اغلی نیازی، تاسو په ځانګړې توګه په دغه سیمو کې بلد یئ، په هلمند کې. دا د هلمند نه و دا پیغام، یوازې هلمند نه بلکې دا د ټول افغانستان د کلیوالي سیمو، حتی په ښاري سیمو یو تصویر او شکایت دی. دوه مسلې پکې وي. یو دا چې په ټولنیز او اجتماعي توګه له ښځو سره بد چلند کېږي، ان تر دې چې خواړه نه ورکول کېږي. او بل دا چې دی اوریدونکي ویل چې حکومت نشته. ظاهرا خو طالبان وایي چې حکومت شته دی، فعال دی. ولې په دغسې مسایلو کې مداخله نشي کولی، یا نه کوي، یا نه غواړي؟ او دویم دا چې ایا دا د حکومتونو مسؤلیت او دنده ده چې د وګړو حقونه، هغه که ښځې، که ماشومانې، که نارینه یې، هغه ورکړي؟
دقیقا دا خو داسې ده چې دوی هغه د هلمند دغه اساسي انځور تاسو ته در وړاندې کړل. د هلمند ولایت یعنی موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې به داسې وي لکه چې هلمند ولایت کې ده. زه خپل د سترګو کاسه درته ووایم. بیا هغه صاحب لونګۍ ولوېده، زما ورور ورسره فرض مثال جنجال وکړ، د اوبو په سر جنجال شوی و. په همدغه قلی بس کې د اوبو په سر جنجال شوی و. د هغه صاحب لونګۍ لښکته ولوېده، له دیارلس کلن نجلۍ هغه صاحب ته په دغه کې ورکړله چې موږ ته عفو وکړي، بخښه راته وکړي. هغه صاحب د درې شپېته څلور شپېته کالو عمر دغسې هر یو واړه واړه انجونې قرباني دي. د ورور قرباني کېږي، د پلار قرباني کېږي، بدل کېږي په شل رقم بدبختیو ناورینو باندې. د هلمند ښځې اخته دي، بوخت دي، او څوک یې غږ هم نه اوري. دقیقا حکومت مسؤلیت لري. پخوانی حکومت چې حکومت و، چې قانون و، هغه وخت به هغوی ویل چې په لرې پرتو سیمو کې د طالب نظام ده، موږ هلته لاسرسی نه لرو چې هغوی ته حق او حقوق یې ورسوو. اوسنی نظام چې خپله هماغه طالب پر قدرت ده، هغه د دې غږ نه اوري. ورته مهم نه دی هغه خو مرکالري حکومت دغه خو وایي چې موږ خو هر څه چې یو موږ نارینه یو ښځې چې خدای پیدا کړې دي هغه چې وتلې دي وایي هغه څه خیر لیدلی دی هغه چې وتلې دي د کور څخه چې کار یې کړی دی هغه دې لا په کور کې کښېني کار دې نه کوي د درس نه یې وګرځول د کار نه یې وګرځول نو هغه چې په کور کې د هغه په حال بیا دوی چیرې ځان خبروي دا هغه څه دي چې دقیقا
خو د طالبانو حکومت په لومړیو کې اغلی نیازی په لومړیو کې یو فرمان خپور ک پاغه کې د کندو د حقونو په زور دی ودول او د سيزن شیانو ته په بدو کې دی ورکولو اشاره شوه وا او دوی کله ناکله چې په انتقادونه وشي دوی خپل دغه فرمان را مخه تکي وي موږ دی خزو دغه سملاتړم کړی دی دغه فرمان څومره عملی بڼه لري ایا کې وخزه شکایت ولري په افغانستان کې محکمې ته تللی شي محکمې غاوري نه یوري داسې کوم مرجع شته د خزو لپاره
دغه پښتنه د انځزه ته نکوم دغه د اوس ستاسو د راډیو لارې څخه دغه پښتنه ته نکوم ولی هر فرمان دی تعقیبیږي او عملی کیږي دغه فرمان دی تر اوسه ولی نه د تعقیب سوی ولی عملی بڼه نه لري که عملی بڼه لري تر او اسناد پیش کا وړاندې که خلکو ته اسناد چې په دغه اسناد باندې تاسو د یو ښځې حق ورته ورکړی د میراث حق دې ورته ورکړی د یو کونډه دی د په زور د واده څخه ګرځولې ده یوه وړه نجلۍ دی چې اویا کلن ته واده شوې ده هغه دې دغه کړې ده را ګرځولې ده د حق نه چې محروم ده تا حق ورته ورکړی ده کوم حق دې ورکړی په کومه محکمه کې داسې یو فیصله شوې ده د یو ښځې په هکله چې هغه محرومه وه اوس خپل حق ترلاسه کړی چې څوک یې درسره ومني فرمان چې ته صادره یې فرمان دې تعقیبه یې فرمان دې هغه فرمان ده چې ودې ویل چې انجونې دې مکتب ته نه ځي مکتب ته دې پرې نه خودلې دروازې دې بندې کړلې چې ودې ویل چې پانتونو ته دې نه ځي پانتونونو دروازې دې بندې کړلې چې ودې ویل چې 15,000 د معلم معاش د سیدي په بغه میاشت کې عملي کړل 15,000 د معاش ورته ورکړل معلم ته ته خبر نه یې چې هغه معلم په دا 15,000 روپۍ باندې څه وکړي کومه خوا ورسره خپل ځان سنبال کړي خپل ماشومان سنبال کړي خپل ژوند جوړ کړي کومه خوا ورسره ونیسي نو چې هر فرمان عملی بڼه لري نو دا فرمان دی ولی عملی بڼه لري ولی څوک نه دلیدلی څوک شواهد د دوی دغه فرمان چې دوی عملی کړی دا فرمان یې عملی کړی تش په نامه یو فرمان نو دغه د حقوقو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره حکومت مسول ده ستر مسولیت د حکومت ده په دغه حیثیت کې چې باید د ښځو د حقونو لپاره چې د کومو حقونو څخه دوی محروم دي هغه حق او حقوق باید ورته ورسیږي دا چې دوی سترګې پټوي هغه نو جلا خبره ده
دا اوس د ښځو د خوارځواکۍ ستونزې موږ یوازې د نړیوالو ادارو له قوله اورو چې په افغان ښځو کې خوارځواکۍ ده حتی که د طالب مشرانو نه وپوښتي دوی ګډ سره دا مننه چې له ماشومانو وروسته د خوارځواکو ښځو شمیر زیات دی راځئ که بیرته هم خپلې خبرې راټولې کړئ راته خپرونې وخت هم په خلاصېدو دی لږ تر لږه همدا یوه ستونزه باندې که وغږیږو یعنی دا د افغان ښځو د خوارځواکۍ ستونزه واقعا یوه جدي ستونزه ده شاوخوا 2,000,000 ښځې یا په خوارځواکۍ اخته دي یا خوارځواکۍ ته نږدې دي دا نړیوالې شمیرې دي چې زه یې وایم درته او 2,000,000 ډېر ته زیات شمیر دی څه کیدلی شي
دا ما مخکې یادونه وکړله چې دا یو فاجعه ده باید مخې ونیول شي باید مخې ونیول شي نړیوال هم دلته مسؤلیت لري غاړه دې نه باسي ځکه چې افغانان هم د ملګري ملتونو د ادارې غړی ده غړیتوب لري افغانستان خلک هم انسانان دي بشر دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون باید په دې سره کې خپل مسؤلیت ادا کړي همدغه نور نړیوال موسسات چې کوم په دې برخه کې کوم فعالیتونه لري هغوی شخصي هغه کسان چې سرمایه داران دي یا پیسهدار خلک دي یا تجاران دي هغوی هم مسؤلیت لري او دولت خپله هم مسؤلیت لري په دې برخه کې چې دغه مسؤلیت ته جدي توجه ونیسي دا به ډېره ستره ناوریني باید مخې ونیول شي
ډېره زیاته مننه کوو آغلې قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم او کار د برخې فعاله نفیسه دانش شي بله مدني فعاله وه له تاسو دواړو درنو او همدارنګه له هغه اورېدونکو نه چې زنګونه یې وهل د چا را سره خبرې وشوې د چا ونه شوې له ټولو یوه نړۍ مننه دا خپرونه په همدې ځای راټولوو تر بیا ښه چارې
ووتی